من أوزيات.
د نن اوازيات د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي بیا هم ساسي روغتي او سوکالي زما همیشنه هیله ده نو شبا شنایم د روانه خبرونه قربانه قدرمن اوریدونکو په روانه خبرونه کې درته په یو مهم موضوع بیا هم د قدرمن ملما سره بحث لرو د سیمیاو نړۍ خبرونه به هم واوري ملما به هم درته معرفي کو خو تر ټولو مخکې راځي خبرونه په ګډه واورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد چارواکو د افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تامس ویت سره لیدنه کې د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد د چهارشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي تامس ویت په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هینا ربانی کار سره کتلی دی. د نوموړي په خبره دواړو لوریو یو ځل بیا پر یو سوله ایز پرځان بسیا او باثبات افغانستان باندې ټینګار کړی او همې دغه هیواد اقتصادي پیاوړتیا یو اړتیا بللې ده. په دې وروستیو کې امریکایي او پاکستاني چارواکو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم څو ځلا لیدنې کړي دي. د یو جلا خبر له مخې په قطر کې میشت افغانستان لپاره د امریکا شازده فیرې کارن ډکر ویلي چې دوی به په افغانستان کې بیا پوځي مداخله ونه کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان رسمي اقتصاد سقوط کړی او 95-90 سلنه افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې له یو کال نه په کمه موده کې د افغانستان د اقتصاد 10 کلنې لاسته راوړنې له منځه تللې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د تیر کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له رسیدو نه مخکې د افغانستان ناخالص داخلي تولید شاوخوا 40 میلیارده ډالر و چې دا وړ رقم دی. د آسیا او پاسیفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رئیس کانی وګناراجا په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د یو کال په موده کې د افغانستان ناخالص داخلي تولید شاوخوا 15 میلیارد ډالر زیان لیدلی دی. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي دي چې له هر 15 ماشومانو نه یو د جدي خوارځواکۍ له خطر سره مخ دی. په ځانګړي ډول د هغه هیواد په سویلي برخه کې. په دې راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې د 2022 کال تر نیمایي پورې 100,000 دندې له منځه لاړې، هغه وظایف چې تر ډیره مېرمنې پکې بوختې وي. نو شبا آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له کابل پرته د هیواد په 30 ولایتونو کې د کانکور ازموینې د پیلېدو خبر ورکړ. د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی د پنځمه پورې امریکا غږ ته وویل چې د کانکور ازموینه به 3 ورځې دوام ولري. تقی همدارنګه زیاته کړه چې د کابل د کانکور ازموینه به د روانې تلې میاشتې پر 21 او 22 نیټه واخیستل شي. ښاغلی تقی ویلي چې سږ کال به د کانکور پروسه ډېره شفافه وي او په وینا یې د دغې ازموینې لپاره یې پوره چمتووالی نیول شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان په دې اړه معلومات ورنه کړل چې سږ کال به څومره کسان د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د سږ کال د کانکور په ازموینه کې 150,000 کسانو ګډون کړی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دا نه دی ویل چې نجونې به هم کانکور کې ګډون وکړي او کنه، خو له 12 ټولګیو یو شمېر فارغه شوې نجونې وایي چې د کانکور ازموینه کې د ګډون کارتونه ترلاسه کړي دي او ټاکل شوی په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. د کاناډا د کډوالۍ پناه او تابعیت ورکولو ادارې له پاکستان څخه هغه هیواد ته د 315 نورو افغان کډوالو د انتقال خبر ورکړی دی. دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ ویلي دغه افغانان چې د 2 میاشتو راهیسې په دې خو په پاکستان کې میشتو په یو ځانګړي پرواز کې کاناډا ته انتقال شوي دي. یاد ادارې تر دې مخکې ویلي چې په دغه کډوالو کې هغه کسان شامل دي چې په 13 کلونو کې په افغانستان کې له کاناډایي سرتیرو او د دغه هیواد اړوندو ادارو سره کار کړی وو. د کاناډا حکومت په خپل خاوره کې شاوخوا 40,000 افغان کډوالو ته د ځای ورکولو ژمنه کړې ده. د امریکا پولیسو د چهارشنبې په ورځ ویل هغوی داسې یو کس په لټه کې دي چې ښایي حرفه‌ای قاتل وي او تر اوسه یې د کالیفورنیا ایالت په یو وړ ښار کې 15 کسان وژلي دي. د کالیفورنیا د سټاکټن د پولیسو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویل د دغو قضیو له مشخصاتو ښکاري چې یو ماهر قاتل د پیښو تر شا دی. د پولیسو چارواکي مکفیدن د مشابهتونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو یوازې یې وویل چې پیښې د شواهدو پر اساس یو بل سره مشابهتونه لري. د آسیا پراختیايي بانک اعلان کړی چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره به 2.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مرسته په داسې حال کې اعلانېږي چې په نوموړي هیواد کې د اقلیمي بدلونونو له امله سیلابونو د جون د میاشتې له نیمایي څخه را په دې خوا 1,200 کسان وژلي دي. د آسیا پراختیايي بانک دا مرسته به د نړیوال بانک د تېرې میاشتې د 2 میلیارد ډالري تعهد شوې مرستې وروسته له دغه ځپل شوي هیواد سره لویه مرسته وي. د پاکستان د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې د غمرست د آسیا پرختیایي بانک مشر یانګي د هیواد د مالی نوي ټاکل شوی وزیر اسحاق دار سره په لیدنه کې کړی ده. په بیان کې ویل شوی چې ښاغلی یانګي په پاکستان کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو او مړینو له امله خواشیني ښودلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد او د چچنیا د مسلمانانو مشر رمضان قدیروف ویلي چې پوتین د روسیې په پوځ کې ورته لوړه رتبه ورکړې ده. ښاغلی قدیروف چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل کلک پلوی دی ویلي چې دا هغه ته لوی ویاړ دی. رمضان قدیروف چچنیا رهبري کوي چې پکې د بشري حقونو څخه د سرغړونې ډېر راپورونه هم ورکول کېږي. هغه وایي چې پوتین ورته په شخصي ډول دا خبر ورکړی دی. نوموړي څو ورځې مخکې په خپل ټیلیګرام کې لیکلي وو چې خپل درې کمکي زامن چې 14، 15 او 16 کلن دي د روسي ځواکونو په ننګ د اوکراین جګړې ته استوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړو، سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی دا چې پاکستان کھڑے وي دې کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي بالکل ټول شامل او امریکا خصوصا.
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
حایل
د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، مننه چې د نن او وضعیت په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس به هم په یاد موضوع چې تاسو سره شریک شو، هغه په دې ورسره کې د پاکستانی چارواکو سفر دی د امریکا متحده ایالاتو ته، او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړپوړو چارواکو لیدنه د پاکستانی چارواکو سره. نو په همدې اړه غږی و چې دغه لیدنه کتنې چې ډېر تر ډېره افغانستان هم پکې مطرح شوی دی. په همدې اړه د خپل قدرمن میلمه د سیاسي چارو څېړونکي عبدالسبحان مصبا سره غږی و. سبحان صاحب، ستړی مشي؟ مصبا صاحب وبخښئ، ستړی مشي خبرونه ته؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته، ډېره مننه کوم. ودان
مصبا صاحب، که په ټوله کې د دې سفرونو هدف چې البته په مختلفو وختونو کې د سفرونو شیوی دي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د اعلامیه خبره کړې ده، ویل چې د دغه هیواد چارواکو د افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس وډ سره کتلی دي او په اقتصادي پیاوړتیا ټینګار کړی دی. همدارنګه البته په دې لیدنه کې چې دا ذکر شو، د بهرنۍ چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کار سره دغه لیدنه شوه ده. په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس وډ په دې وروستۍ کې پاکستان ته هم سفر کړو، د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر بلینکن سره هم لیدلی وو. وروسته اوس د باجوا په مشرۍ بل پوځي هیات هم راغلی. دا په څه معنا د اول په ټوله کې غواړم ستاسو نظر واخلم. د افغانستان موضوعات هم تر بحث لاندې نیول شوي دي، امنیتي موضوعات هم، اقتصادي په ټوله کې د پاکستاني لوړپوړو چارواکو سفرونه او د امریکا لوړپوړو چارواکو سره د دې لیدنه. پاکستان څه غواړي د امریکا نه د سفرونو په څه معنا دي؟
ډیر مهرباني. خو سفر نه داسې ښکاري چې دوی د همکارۍ باندې ډېر بحث شوی ده، د دواړو خو همکارۍ او په مختلفو څانګو کې چې یو بحث د په منطقې کې د ثبات مسله مطرح شوې ده. پاکستان د یو مستقل هیواد په توګه کولی شي سفر وکړي، هرې خواته ولاړ شي، هر هیواد سره روابط ټینګ کړي. دا دې کومه خاصه ستونزه نه ده، بل ستونزه دا ده چې له یوې خوا نه دوی د افغانستان په مسایلو باندې بحث کوي، او هغه څنګه چې او دا بحثونه مغرضانه دي، دا بحثونه کې افغانان نو په داخلي چارو کې مداخله ده، او دا ستونزې را جوړوي. په داسې حال کې چې په خپله د پاکستان د پاوز او د ملکیانو ترمنځ دلته یو تقابل غونډه هم شتون لري. به یوه خانه جنرال باجوا را دیدم تا او بل خانه به الته دی حدا ربانی چې دی پاکستان پاکستان دی بهرنیو چارو دی وزیر د دولت په چارو کې کوم وزیر چې د توماس ویستر مینی او بیا دلته د افغانستان په چارو کې بحث کول. نو د فکر کوم چې دا خبرې د افغانستان په ارتباط باندې د پاکستان سیاست له سره سم نه و، خصوصا په دې وروستیو کې چې بیا دغه الوتکې پروازونه کوي د دوی د خاورې نه او د افغانستان خاوره کې بیا حمله کیږي د ظواهري د وژلو په شمول. دا په خپله ټوله مداخله ده د افغانستان په ملي حاکمیت کې، په ځمکنۍ بشپړتیا کې، په داسې حال کې چې افغانان په خپله د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او د دې ستونزو یو عامل په خپله امریکا ده په افغانستان کې. نو اوس خلک چې هلته له بدو حالاتو سره مخامخ دي، لازمه ده چې له دغسې بحثونو نه اول خو پاکستان خپلې ستونزې حل کړي، ځکه چې ډېر بد اقتصادي حالت سره مخامخ ده، سیلابونه هم ځپلی ده او وضع په کافی اندازه خرابه ده، دوی دغه خپل ستونزې را حل کړي. نو لازمه ده چې توماس ویس مستقیمه د افغانانو سره خبرې وکړي او دلته د افغانستان اصلي ستونزه را حل شي. افغانستان په یو بد حالت کې پروت ده او هیڅ روښنایي نشته چې د سیاسي فشار راوړي په طالبانو باندې، په اسلامي امارات باندې، په داسې نظام تعریف کړي دا وضعیت راټول کړي په ټوله کې.
بله، مسواسه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنر باندې کار چې تامز وست سره کتلې دي، د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا ټینګار کړي. په داسې حال کې چې داسې په عامه ژبه ویم، تر اوسه پورې زمونږ یو سوداګر د افغانستان د سوداګرۍ د خوني غړي یا په ټوله کې زمونږ ملي سوداګر تر اوسه پورې د پاکستان د اقتصادي اړیکو نه خوشاله نه دي، ځکه چې دا شکایت لري چې تل اقتصادي اړیکې د سیاسي اړیکو تر تاثیر لاندې ساتل شوې دي. همیشه د راکړې ورکړې په برخه کې، البته تجارتي راکړې ورکړې په برخه کې شکایتونه موجود و. څنګه کېدای شي چې پاکستان د افغانستان اقتصادي ثبات غواړي؟ یو لاره د دوی دغه کوم پالیسی چې د افغانستان په وړاندې لري، یو لاره د یو تجار نشي تیرېدلی چې هغه د افغانستان د اقتصاد سره مرسته کوي. اما دلته په نړیوالو سیجونو کې، په نړیوالو لیدونو کې د افغانستان د ثبات خبره کوي. همدارنګه د خونځیو او د نجونو د حقونو، د ښځو د حقونو په برخه کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر سره د امریکا خارجه چارو وزیر بلنکن خبرې کړې او په دې موضوع یې بحث کړې. په داسې حال کې چې عمران خان ویلې چې دا د دې فرهنګ دی چې جنکه یې مکتب ته نیسي، دا د پاکستان کم مخې نړۍ ته فکر کوي چې نړیوال په دې پوی دی په دا رقم سرګندونو کسترګې پی پټې یا د افغانستان د خلکو سرګو ته خاور شیندل دي د پاکستان دغه سیاست پاکلتا ست څه نظر لري او تر څو به دا رقم دوام پیدا کړي؟
کوری پاکستان په دغه څلويختو کلونو شاوخوا کې سره له دې چې افغانستان یې ضعیفه که خو هغه تاریخي ستونزې خو طبعا د افغانانو د پاکستانیانو له ایجاد نه د پاکستان رامنځته شوي دي، دوی ډېر ستر ستر امتیازونه ترلاسه کړل. یعنی پاکستان هم په دغه شلو کلونو کې امتیازات واخیستل، هم د جهاد په دوره کې، او اوس چې افغانستان یو نوي پړاو ته ورداخل شوی ده، دوی بیا هم غواړي چې له پخوانیو مواردو نه، له پخوانیو سیاستونو استفاده وکړي او د افغانستان د بې ثباتۍ پر بنسټ باندې دوی د خپلو اهدافو ته ورسیږي. داسې حال کې چې دوی خود اقتصادي پیاوړتیا بحث کوي، دا یعنی دوه مخي سیاستونه دي. منګه په نظامی چارو کې، په امنیتی مواردو کې ډیر ستر افغانان چې ډیر زیات متضرر شوي دي په دغه شلو کالو کې، حتی له دینه په خوا هم چې نظام په چپکېدو کې نقش درلوده هغه د پاکستان لخوا نه و. او په عمل کې د منګه افغانان دا اوس ډیرو بدو په اقتصادي لحاظ باندې ستونزو سره مخامخ دي. که چېرته د منګه د میوې وخت راځي، تعرفه پورته کړي، موانع پیدا کړي، د منګه میوې لکه انګور یا مڼې یا نور حتی ګندکیږي، ولې پاکستان ته نشي صادرېدلی د دې لپاره چې اقتصاد موږ پیاوړی شي. په عمل کې بل سره روان دي او په تیوري کې بیا د منګه ګیلال امریکای نه پدې د چې خاطاسو شل کال په افغانستان کې تیر کړل، بیا تر اوسه په نشوې چې دغه د منګه د امسایګانو خصوصا د پاکستان سیاست سره کوم دا طبعا یو مغرضانه سیاست ول سره تر اخره، او بل اخره دوی وس هم همکاري کوي. نو ځل تر افغانانو شک داده د منګه شک داره چې دوی ور سره یو ځای په دغه برنامه کې د دې لپاره چې افغانستان به سباته کې لاس یو کړی ده، دا د مونږ تور ده، دا تور به دوی په خپل سپینې چې خپل موخ افغانان مونږ پوی کسان درو اوس هر څه چې کوم نظام د مونږ تعریف شوی نه دی او څه شته ده ورسره خبرې وکړي. نو بیا که امریکا غواړي د مونږ نظام دی را جوړ کړي، د مونږ نظام ته جوړېدو کې د فشار راوړي چې هلته نظام مشروعیت را پیدا کړي نړیوال ویلي سطح باندې، تر څو دغه مراودات را برابر شي، تر څو د مونږ اقتصاد پیاوړی شي، امنیت راسم شي. بل هیواد د بل هیواد په چارو کې مداخله نشي کولای او نمشي کولای چې اقتصادي ور جوړ کړي نه او امنیت ور جوړول شي، هغه چې لکه پاکستان غوندي یو هیواد
مستاسب ک داسي یو بخي خبرم په ګل بدله چې بل هیواد اټس د یو ملک مداخله نشي کولای یا نه جوړول شي، مګر څه کوي څه فکر کوي دا تورونه چې په ځنه هوادونو پوری دي خرابول خو شي که جوړول نشي
او په عمل کې خراب کړی دي. اوس افغانستان خو خراب کړ او دسي خراب کړ چې په دغه شلو کلونو کې خصوصا دسي ډیر غلط سیاستي بوله به خراب کړ او دا تر دې وروسته هم روان ده. بل شکل پاکستان ده، دا خو واضح خبره ده، نو دی که خو پاکستان نظام دی دوی دغه استخباراتی دا آی اس آی چه ده دا پر طوله که دی دوی سیاستونه خو دا کلویخت و کلونه که منگی شاهدانی و دی اندخو وضعیت چه دی جهاد لوقت نه چه دوی دی منگی شتر رژیم په مقابل کې کار وکړو. بل اخر تر اوسه پورې دا وسم چې دا نورې ډلې دا کوم فعالیتونه چې کیږي په دې ټولو کې د دوی لاس له دې تر شای دوی روزي دوی مرسته کوي له هر لحاظ.
مس واسب کوم اثر رسوخ چې مثلا امریکای په پاکستان باندې لري او یو ملګری هواد غنی نو او هغه تورونه چې په پاکستان دي چې د طالبانو په روزنه او پیاوړتیا کې مرسته کړې ده، لبل خو د افغانستان د طالبانو دراتک نو وروسته د افغانستان د خصوصا د اقتصادي او بشري وضعیت د خرابې رپورټونه چې دانه منګه سپین خبري خبرونه کې په تبصره وکړه د ملمنو نظرم په واخسته چې افغانستان بيخي اقتصادي ونه وی فیصد د سقوط حالت روان دي، خلک د لوګي او فقر سره مخ دي. یعنی دا ټول د طالبانو د حاکمیت نه وروس نړۍ دغه تبصره کوي او د اندېخنې څرګندې. نو کچیرته نړۍ یو خونه د رقم تبصره کوي، د رقم اندېخنه څرګندې، خپل امریکا د افغانستان لپاره ډیره اندېښمنه ده، کغه بشري حقوقونه دي، کغه اقتصادي وضعیت ده، کغه امنیتي وضعیت ده، ټولو ته نو بیت او ښکاره خبره ده چې په لکه تاسو چې ویلې اکثرا مبصرین دلته په واشنگټن کې دا خبره کوي پاکستان په دې توګه نه چې دوی د طالبانو ملاتړ دي. نو بیت څه قبول شي امریکا آی په پاکستان د سیو فشار راوړل شي په دغه مخته کې په دې وضعیت کې چې اوس خو طالبان حاکم دي، څه کول شي چې د افغانستان د وضعیت نه وباسي؟ البته د پاکستان په ذریعه
په امریکا خو ستونزه دا ده چې سیاستونه د افغانستان په حق له په دغه تیرو شلو کلونو کې سم نه ولا، یعنی واضحه سیاست چې په هغه شعار چې راغلل چې مثلا موږ به ولسواکي تقویه کوو، موږ به امنیت راولو، مخدره موادو په مقابل کې او د تروریزم په مقابل کې به مبارزه کوو، او بیرته په علاقه اول نه تیوري یو څه ولا او عمل بل څه ولا، او د دې عمل په عملي کېدو کې پاکستان ډېر خراب منفي نقص لوبه او مرسته وکړه له امریکا سره. نو که وغواړي ډېرې لارې دي امریکا سره لدې چې په مالي لحاظ باندې د دنیا په اکثریت هېوادونو کې دوی حاکمیت لري، د دوی دغه تحریمونه په اقتصادي لحاظ باندې په نظامي لحاظ امنیت د شورا د ملګرو ملتونو دا ټولو باندې نفوذ لري، او دوی کولای شي چې استفاده وکړي. خو د منګه اندېښنې او د منګ ګیلې همدغه دي چې د امریکا سره لدې چې مثلا ناکامیږي په یو سیاست کې بیا بیرته ملامتی هم نه مني، ملامتی په بل چا چي د سولې پروسه او د دوهې په پروسه کې چې دوی ناکامه شول او په ټوله کې یعنی د 9% د اقتصادي بحران عمده عامل همدغه نړۍ ده، همدغه امریکا ده، ځکه افغانستان کې دوی شتون درلوده او په ټولو موارد کې دخیل ولر دي مونږ د حکومت داري کې.
بله پوښتنه مې دا وه مسواسب او بخښه چې کچیرته دا ویل شي زما پوښتنه هدف اصلا دا و چې کچیرته د تبصرو له قراره چې پاکستان د امریکا یعنی تر اثر رسوخ لاندې دی په هغه سیمه کې، کچیرته دا یي په دغه وضعیت کې چې اوس دی افغانستان، آیا امریکا څه فشار راوړلی شي چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان اړیکو ته کاو کتل شي؟ څه فشار راوړلی شي چې اوسنی وضعیت کې هم پاکستان کوم رول ولري او یو څه تغییر راشي وضعیت کې؟
دوسی دا چې کا نیت پیدا شي، سیاسي اراده پیدا شي، هو کې ډېر ښه رول لوبولی شي، ځکه خصوصا اوسنی نظام کې پاکستان ډېر برلاسه ده، نفوذ لري، د طالب چارواکو سره اړیکې شته، په هر حالت کې دوی که وغواړي چې کار وکړي او دسې کار وکړي چې افغانستان کې نظام تقویه کړي، د نړیوال مشروعیت ته زمینه مساعده کړي، ځکه تر څو نړیوال مشروعیت رامنځته نه شي، اړیکې راسمې نه شي او بیرته په ملي سطح د مونږه راحل نه شي، دا ستونزې نه حلېږي. نو بالکل امریکا کولی شي، امریکا پاکستان په هر حالت کې امریکا سره خپل روابط نه خرابوي او دا لغه ایجاد نه هم دغه شایده دي، دوی د استراتیجی ده او موسکا امریکا واقعا وګوري، نو کولای شي چې له پاکستان نه البته مثبت او ډیپلوماسیک ته مثبت استفاده وکړي، کولای شي چې د موږ د ستونزو په حلېدو کې د اقتصادي ستونزو په ټوله کې سیاسي امنیت چې راستور بل خرابېدو باندې ده په دا ټول مواردو کې ډېر مثبت نقش کولو به وي، ولې دا د خوشنۍ زیاده چې دغه سیاستونه اوس دی مختبی.
بله مانا نمزوا سبساز د وینا د قرار چې پاکستان نه غواړي هیڅ کله خپل اړیکې د امریکا سره خراب کړي، اما دلته په واشنگټن کې ځینې مبصرین دا نظر ورکوي چې طالبان یو تروریستي ډله وه چې د امریکا د خوا او بخې د پاکستان د خوا تمویلو تشیز او روزنه ورته ورکړل شو، په افغانستان حاکم کړل شو او ملاتړ پاکستان کړی دی. نو اوس دغه تبصرین په واشنگټن کې کیږي او په داسې حال کې چې لوړ پوړي چارواکي نظامی او ملکی برخه کې راغلل، دلته د مشرانو سره ولیدل، څه فکر کوئ د ټولو تبصرو سره به واشنگټن یا امریکا په پاکستان اعتماد وکي کدا سوال کیږي چې دوی غواړي نظامی مرسته ترلاسه کړي او ډیرو مسایلو باندې غواړي چې خبري وکړي په منطقه کې د تروریزم سره په مبارزه کې یا والي یا په ګډه مبارزه یا مثلا د پوزي تجهیزات غوښتل، په هر مورد کې چې پاکستان غوښتنه کړي په دې سفرونو کې فکر کوي چې واشنگټن به بیا په اعتبار وکړي؟
کوواری که سیاسی اراده پیدا شي نو هوکی ممکن نه ده، خو د منګه اوس شک د امریکای په سیاستونو باندې هم ده چې کوم سیاستونه چې دوی لري خصوصا د افغانستان په قبال کې دوی څلری هغه ممکن نه پیګو، ځکه پاکستان کولای شي پاکستان د خپل د دوستۍ د ټینګښت لپاره زه فکر کوم چې ډیر څه ته تیار ده، یعنی په کم وخت کې به ډیر مثبت تغییرات راشي، او په دې شرط باندې چې وی غواړي کوي غواړي، هو په سیاست کې بیا دا ممکنه ده چې د خپل د ګټو لپاره بیا ډیر څه وکړي، او دا هر څه ممکنه دي، فقط خبره دا ده چې تر اوسه پورې هم پالیسی استراتیجی سامان نه ده د افغانستان په مقابل کې، ځکه د مونږه اصلي ستونزه چې دننه په افغانستان کې د مارسیلو ان هله پاتې ده، او اوسنی حکومت خو هغه د دوی وسنه لري، نو اقتصاد به خرابېږي، طبعا همدغسې به نور موارد هم به خرابې، دوی دولتداري خو یو مغلقه پروسه ده د پوهو کسانو نړیوالو مرستو متخصصینو په زمین کې په ملي سطح یو قوي ملاتړ او نړیوال ملاتړ ته ضرورت لري، نو په دې کې طبعا پاکستان ډېر قوي نقش لوبولی شي که چېرته امریکا وغواړي، ولی مو غوښتنه هم داده چې د تی بس د نور نه افغانان د جنگ زور لري او نه هم بل لار شته، فقط پرته له دې چې اندغه موارد سره را جوړ شي یو نظام مسله وازی کی او بیرته افغانان پریږدي چې خپل کار وکړي، بیا بیرته خپل افغانان را جوړوي شي. خو اوس مشکل داده شي دوی نه پریږدي، دوی نه غواړي، داسې اراده نشته. تر اوسه پورې موږ داسې اراده نه لیدلې، نه د امریکې له خوا نه او نه هم طبعا پاکستان خو یې تطبیقونکی ده. په ځینو مواردو کې د سیاستونو په خوښنۍ سره باید ووایي چې داسې یو څه نشته.
لیره مننه مسواسب. د امریکا دفاع وزارت په اعلامیه کې چې البته مخکې خبره شوې و د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د سوال شوې چې د البته د اکتوبر په څلورمه د اړیکو د 15 او یاومې کلیزې په مناسبت د دفاع وزیر د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن په دفاع وزارت کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کورباو او ویل دي چې د اوګدی موده د دوه اړخیزه اړیکې اوس هم په ځای دي چې پرانا کې نن د مشترکو د فایګړو په فرصتونو تمرکز کیږي. د مشترکو د فایګړو تمرکز اشاره به څه شي ته مسواسه
خانو؟ طبعا دلته بحث منطقي ده، کنه افغانستان خو پاکستان ده که افغانستان ده په ستراتیژیک لحاظ په جغرافیایي لحاظ د امریکا لپاره مهمه ده. اړیکه خو طبعا د ایجاد د پاکستان تر اوسه پورې یعنی قوي حامی امریکا و انګلیس و په منطقه کې و بیا دوی د دې روابطو مسله ولا. نو د چین مساله دلته مطرح ده، د نورو قدرتونو د روس موضوع مطرح ده، هلته ایران دا ټول. نو دا موارد امنیتی تدابیر یا کوم بحثونه چې شوي دي د دوی د فکر کوم چې اشاره یې فقط همدې ته ده چې بالاخره پاکستان ورسره همکاري کولی شي. خو یو شی د ویل وړ ده چې پاکستان سره له دې چې دلته راغلل امریکې کې اوس بیا د خپل تعهدات تازه کړل، په عین وخت کې له چین سره هم قوي روابط را پیدا کړي.
بله مزباسب، د خبرونې وروستۍ شېبې دې په ډېرې بخښنې یو دقه وخت لرو. څنګه کېدای شي چې پاکستان د امریکا د ګټو په خوندي ساتلو سره چې امریکا به خپل ګټې په منطقه کې خوندي ساتي د تفسیرو له قراره چې همداسې پاکستان ورته د یو نزي هواد په توګه کا ګټې ورته خوندي ساتي، څنګه کېدای شي چې افغانستان د ثبات موضوع ته ضرر ونه رسیږي؟ آیا دا امکان شته او څه باید وکړي پاکستان چې د امریکا ګټې خوندي وساتي او افغانستان متضرر نه شي؟ دا امکان لري؟ یو دقه وخت لري.
ګوره د خیر کار کې هر کله مثبت کار کې ټول خیر ده. پاکستان دغه کوم سیاست چې د دوه مر وخت کې د افغانانو په مقابل کې لوبه ولې ده منفي ده، ځکه تاوان رسېدلی ده او دا تاوان بل اخر دوی هم متاثره کړي او متاثره کوي. نو بالکل کولای شي فقط خبره په اراده کې ده که دوی وغواړي اراده د دې ولر چې افغانستان د یو قوي هیواد شي او ورسره د دې یو همسایه په توګه چې 2400 کیلومتره ورسره مرز لري، مشترکه ژبه، مشترکه مذهب، مشترکه فرهنګ، په دې مسایلو کې سره دي. نو پرته له شکه چې پاکستان ډېر مثبت نقش لوبولی شي، خصوصا اوسنۍ ادارې باندې چې اوربند برلاسي دي او نفوذ لري په باندې، نو فقط اراده غواړي
اراده
پیدا شي او دا موارد مشخصه شي.
بله دا چې اراده به کله پیدا کیږي نو خدای ته به معلومه وي، وخت به ځواب ورکړي. کور ودان مسواسب، یو نړۍ مننه چې تاسو په نن وضعیت خپرونه کې په دې مهم موضوع بحث وکړو. تر نن اوریدونکو د نن وضعیت خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. لنډ شیبو کې تاسو نه اورو تاسو غږ خپرونه پیلېږي. تر بیا الله مال.
صدای شما.
ستاسو غږ.